سلامونه ستړي مشه د مازیګر څلور بجې شوې د خبرونه سمو زفرید سیال هر کله کوم په نننې خبرونه کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ نیمه نړۍ پروګرام هم درتلرو خو په پیل کې خبرونه په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژنې وروسته د امریکا دفاع وزارت وایي د پیښې وښوده چې که څه هم امریکا په افغانستان کې سرتیری نه لري خو ترهګریزې ډلې ځپلی شي. د پنټاګون د پالیسۍ مرستیال کولن کال پرون خبریالانو ته وویل تیر کال له افغانستانه د امریکایي سرتیرو ایستل د دې ښکارندوی کوي چې د امریکا لومړیتوبونه بدل شوي دي، خو دوی باور لري چې لا هم افغانستان ته لاسرسی لرلی شي. د طالبان حکومت په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر پر وژلو بې خبري ښودلې وه، خو د امریکا د بی پیلوټ الوتکې برید یې د دوهې له تړونه سرغړونه او د افغانستان پر خاوره تیری بللی وه. د طالبانو حکومت وایي له کابل خاره به ټول سوالګر راټول کړي. د هغه بیان له مخې چې د طالبانو د رئیس الوزرا د نومړي معاونیت له دفتر خپور شوی، د طالبانو د مشر مولوي هبت الله اخوندزاده د حکم په اساس د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر ته دنده سپارل شوې چې د نورو ادارو په مرسته په کابل کې ټول سوالګر راټول کړي او د ستونزو پر هواري ژر کار پیل کړي. بیان زیاتوي سوالګر بچی کس بزدوی ورته بده کار از زمينه برابر شي او د سوالګرو له سرپرستانو به تعهد اخیستل کیږي چې پراتلونکي کې به سوال نه کوي. د طالبانو حکومت له کابل خره د سوالګرو د راټولولو لپاره دغه اقدام داسې محل کوي چې ویل کیږي په افغانستان کې نوړه اقتصادي وضعیت یو شمېر کسان اړکړي چې سوال ته مخ کړي. د افغانستان د سری میاشتې ټولنه په لوګر کې د روسیو سیلابونو سلګونه مصیبت ځپلو کورنیو ته بشري مرستې ویشلې دي. د افغاني سری میاشتې ټولنې خبر ورکړی چې د ترکیې د مرستې نن په لوګر کې د سری میاشتې سیمه ییزو چارواکو او د ترکیې د IHH خیریه ټولنې د استازو په مخ کې پر 300 بېوزلو کورنیو وویشل شوې. په دې مرستو کې وړه، غوړي، خورما او نور خوراکي توکي شامل دي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د اف بی آی اجنټانو یې پر کور عملیات کړي او د شخصي سیف پلټلی دی. د ترامپ د کور د بې ساري پلټنه د هغو قضیو په څېړنو کې شامل ده. قضیو کې په څېړنو کې د جدیت ښکارندوی کوي چې ترامپ د ولسمشرۍ له وخته ورسره مخامخ ده. د امریکا د عدلي وزارت او همداراز په واشنګټن او میامی کې د اف بی آی یا د څېړنو فدرال دفترونو په دې اړه تبصری ډډه کړي، خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دوو کسانو په حواله له دې څېړنو خبر چې خبره دی ویلي چې د اسنادو هغه بکسک پلټل شوی چې ترامپ لسپینې مړۍ له ځان سره راوړی وه. او د خیبر پختونخوا د سوات پولیس وایي په مټۍ نومې سیمې کې له وسلوالو سره په نښته کې یو پولیس افسر ژوبل شوی دی. د سوات ځایي پولیسو پرون رسنیو ته ویلي د مټۍ په شاوخوا کې د وسلوالو د شتون معلومات ترلاسه شوي وو چې پر ضد د اقدام لپاره د پولیسو ډله واستول شوه. د پولیسو په بیان کې راغلي د شور او سردان په غرونو کې عملیات روانو چې نښته وشوه او یو پولیس پکې ټپي شو. ځینو حکومتي سرچینو د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې په دې پیښه کې څلور پولیس ټپیان شوي دي، خو دا شمیر رسمن نه دی تایید شوی. له وړ مورځې راهیسې چې د پاکستاني طالبانو ځینې جګپوړي غړي په افغانستان کې ووژل شول، دا په پاکستان کې امنیتي ځواکونو ته د مرګ شوبلې د اوښتو دوهمه پیښه ده. تاسې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. و وړاندې په خبرونه کې به دا واوري چې پنټاګون وایي که څه هم امریکا په افغانستان کې سرتیری نه لري خو د ترهګریزو ډلو د له منځه وړلو وړتیا لري.
کوم برید چې لس ورځې مخکې د القاعدې په مشر ایمن الزواهری کې وشو، موږ نه یوازې القاعدې بلکې نورو ترهګرو سازمانونو ته هم دا وښوده چې موږ لا هم دوی ته رسېدلی شو.
طالبان وایي د افغانانو دودونه د نجونو د زده کړو پر وړاندې خنډ دی. څومره دا خبره پر ځای ده؟
دا ټولې هڅې بهانې دي چې دوی جوړې کړې دي. متاسفانه دا حالت ډېر دردونکی ده. دا نن سبا کال پوره کیږي خو د موږ نجونو سرنوشت لا ناروښانه پاتې دي.
اورزغان کې د مالی ستونزو لکبل درسنیو کارکونکو د دندو پریخودو تر شوې دي.
اوس یوازې 15 کسان لرو چې پاتې 19 کسان ټول جواب کړل د ماش په خاطر باندې موږ غوته ماش نه سور کولای.
او په نیمنړی پروګرام کې مو د هغه میرمنو له وضعیت خبرو چې روغتیاي اسانتیاو ته لاسرسی کم شوی دی.
چې طالبان راغلي د محرم او ایجاب خبرې کوي او اوس ډیر سخت ګیر شوي دي، خپل ښځې نه پرېږدي چې کور نه بهر وځي یا ډاکټر ته لاړ شي.
او نیمنړی د اساسي او بشري حقوقو له پروګرام سره یو ځای د خبرونې په دوهمه نیمای کې خبريږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشه زفری د سیالم. د امریکا د دفاع وزارت د پالیسۍ مرستیال کالن کال پرون یوې خبری کانفرنس ته وویل تیر کال له افغانستان د متحده ایالاتو د سرتیرو وتل د دې ښکارندوی ده چې د امریکا نوملیتوبونه بدل شوي، خو دوی باور لري چې افغانستان ته لاسرسی لرلی شي. د پنټاګون یو لوړپوړي چارواکي ویلي که په افغانستان کې دوی هیڅ سرتیری هم ونه لري کولی شي ترهګریز وځپي جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته د امریکا د دفاع وزارت د پالیسۍ مرستیال وایي د پیښو خوده چې دوی په افغانستان کې سرتیری هم نه لري د ترهګرو ډلو ځپلو ته رسیدای شي. کالن کال ویلي
زما په نظر کوم بری چې لس ورځې مخکې د القاعدې په مشر ایمن الزواهری د نړۍ په مخ تر ټولو مهم ترهګر او د سپتمبر د 12مې برید په دویم پلان کوونکي وشو، موږ نه یوازې القاعدې بلکې نورو ترهګرو منونو ته هم دا وښوده چې موږ لا هم دوی ته رسېدلی شو، دوی هدف ګرځولی شو. او آن که نور زموږ زرګونه عسکر هم په افغانستان کې نشته، خو موږ خپل حیاتي ملي ګټې خوندي کولی شو.
د ښاغلي کال له څرګندونو چې د نړۍ د یو قوي نظامي ځواک لپاره پالیسي جوړوي داسې پریښي چې احتمالا امریکا د ترهګرو د ځپلو لپاره په افغانستان کې له کوم نظامي ځواک لرلو پرته هغه لاره خپله کړي کومه کې چې د القاعده مشر ایمن الزواهری ووژل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د القاعده د مشر د وژلو په اړه بې خبري وښوده، خو په افغانستان کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې برید د دوهې له تړون سرغړونه او د افغانستان په خاورې تیری وباله. خو ویان دی زبیح الله مجاهد د ښاغلي کال د څرګندونو په اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د امریکا د دفاع وزارت د پالیسۍ مرستیال وویل د دې پریکړې بنسټیز لامل د دوهې هوکړه وه او دا چې د متحده ایالاتو ستراتیژیکو لومړیتوبونو تغییر کړی. د پنټاګان د پالیسۍ مرستیال زیاته کړه دوی باید د هغو ننګونو ته لومړیتوب ورکړی وای چې سیمې ته د چین لخوا او تر خوای د روسیې لخوا د اروپا د امنیت پر وړاندې مطرح دي. د امریکا د دفاع وزارت د لوړپوړي چارواکي دا هم وویل متحده ایالات د یوې اوږدې مودې لپاره یوې خاصې سیمه کې چې لومړیتوب یې واله په ډېر لوړ لګښت سره بوختو. خو متقاعد جنرال ډیوډ پیټرایس چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان پاتې شوی او تر خوای د متحده ایالاتو د استخباراتو د مرکزي ادارې یا سی آی ای پخوانی مشر هم وو، خپل یو تازه مقاله کې چې د دوشنبه په ورځ اتلانتیک کې خبره شوې له افغانستان د امریکایي عسکرو وتل د دې هیواد لپاره ویجاړونکي بللي. هغه زیاته کړي هغه څلوېښت میلیونه انسانان چې نږدې شل کاله موږ ورسره مرسته وکړه اوس مال له محرومیت او ځپلو سره مخ دي او احتمالا افغانستان به په راتلونکي کې د افرادګرایۍ او توندروۍ مرکز وي. همدا ډول د امریکا د دفاع وزارت د مرستیال له څرګندونو داسې بریښي چې افغانستان نور امریکا ته لومړیتوب نه دی. داسې مهال چې متحده ایالاتو په کابل کې د القاعده د مشر له وژلو وروسته وویل اجازه به ورنه کړي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځای بدل شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د پنټاګون چارواکي وایي چې دوی لا هم افغانستان ته لاسرسی لري او کولی شي دلته ترهګریزې ډلې وځپي، خو له بل خوا په افغانستان کې د امریکا مخکنی شارج دفیر راس ویلسون وایي طالبان د افغانانو ملاتړ نه لري. ښاغلی ویلسون له سکای نیوز سره مرکه کې ویلي طالبان له دې امله واک ته نه دي رسېدلی چې ګڼي د خلکو پراخ ملاتړ لري، بلکې قدرت یې ځکه ترلاسه کړی چې کلونه یې اوږده او سخته جګړه وکړه. راس ویلسون په افغانستان کې لشتو نخوالو سره سره د افغانستان لوستي او هغه نسل چې د امریکا او اروپایي ټولنې د حضور پر مهال پرې پانګونه شوې وه په دې هیواد کې د بیا بدلون هیله بولي. جزئیات په دې راپور کې.
راس ویلسن چې د طالبانو لخوا د کابل د نیولو پر مهال په افغانستان کې د امریکا شارز دافیر وو واکته د طالبانو رسیدل د دې ډلې د اوږدې جګړې پایله بولي. خغلی ویلسن سکای نیوز سره مرکه کې ویلي دا چې طالبان قدرت ته رسیدلي په دې معنی نه ده چې ګني د خلکو پراخ ملاتړ لري.
دوی لدی عمل وقت نه دی رسیدل چې غنی را افغانستان اکثریت خلکو غوښتل، بلکې لدی عمل قدرت او رسیدل چې د نورو په پرتلې سخته اوګده او په پوره ژمنتیا جګړه وکړه. بل خبره ده چې دوی د خلکو ملاتړ نه لري او له همدې عمل دوی او دا هیواد اوس مهال یو لړ ستونزو سره مخ دی.
له طالبانو په افغانستان کې د امریکا د دې پخوانی لوړ پوړي ډیپلوماټ د څرګندونو په اړه وپوښتل، خو وایاندې ذبیح الله مجاهد ځواب رانه کړ. مګر له دې وړاندې د ښاغلي مجاهد په ګډون ډېرو طالب چارواکو دا خبره کړې چې ګنې واک ته د رسیدو لامل یې له دوی د خلکو ملاتړ دی. خو د طالبانو له دې ادعا سره سره د دوی اوسنی واکمني په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نیوکې او نظر څرګندول تر ډېره محدود شوي او خلک ځان سانسوروي، بیا هم له سختو نیوکو سره مخ ده. طالبانو د نجونو ښوونځي تړلي، ښځې یې له کار منع کړي او تر خوا یې د بشري حقونو په نقض د مخکني حکومت د سرتیرو او امنیتي ځواکونو او چارواکو په وژنو او د واک په انحصار تورن دي. دغه شان په طالبانو دا تور هم پوری کیږي چې یوازې د خپل ډلې کسانو ته دولتي چوکۍ ورکوي او د مخکینی حکومت ډیری کسانې هم په کور کړي دي، خو طالبان دا تورونه ردوي. مګر د افغانستان په دې شاریدلي وضعیت کې په افغانستان کې د امریکا په خوانی شارز دافیر هغه نسل چې د امریکا او اروپایي ټولنې د حضور پر مهال پرې پانګونه شوي د افغانستان د بدلون لپاره یوه هیله بولي.
دا په دې معنا نه ده چې زه دا فکر کوم چې د طالبانو سقوط نږدې دی، یا هغوی چې لویدیځ پلوه دي، یا هم هغه کسان چې موږ پرې پانګونه کړې د واک نیولو ته نږدې دي. مګر زه تر اوسه هم فکر کوم چې دوی د میلیونونو کسان د بدلون لپاره یو قوت دی او وی به
راس ویلسن که څام د طالبانو بیا ژر سقوط لري بولي، خو زیاتوي د اوسه فکر کوي چې په افغانستان کې د بدلون لپاره میلیونونه روزل شوي کسان شته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
تاسو زموږ ښک له ازادي رادیو واوري. د طالبانو یو چارواکی ویلي چې په افغانستان کې د نجونو ښوونځي د فرهنګي محدودیتونو له امله تړل شوي دي. د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر نور الله منیب د دوشنبه په ورځ په خوست کې خبریالانو ته وویل چې د دوی حکومت د نجونو له تعلیم سره کومه ستونزه نه لري، خو د افغانستان فرهنګي محدودیتونه او ټولنیز حساسیتونه د دې سبب شوي چې د نجونو د ښوونځیو بیرته پرانیستل وځنډیږي. احمد تکل د نجونو د تعلیم لیوی مدافع فعال او د پخانی حکومت د پوهنې وزارت د مطبوعاتو څنګ لمشری تورپیکی آریان سره په دې اړه مرکه کړی ده او په پیل کې درې پختي چې د طالبانو دغه ادعا څومره ریښتینې ده.
د ټول ولس په خاصه توګه د نجونو هیله دا و چې د کال په پوره کېدو سره به د اقل سرپرست حکومت په دې رابطه کې یو نوې کړنلاره ولس ته وړاندې کړي او چې د هغه په اساس به ښوونځي پرانستل شي. خو متاسفانه دا هسې یوه پلمه ده چې د دوی لخوا جوړه شوې ده، ځکه چې لومړي ځل لپاره په تیر کال کې کله چې حکومت سقوط وکړ، جمهوریت له منځه ولاړ او واک د دوی لاس ته ولوېد، نو دوی په اول سر کې دا مسله مطرح کوله چې موږ د نصاب د اسلامي کولو لپاره او د یو امن محیط جوړولو لپاره د نجونو ښوونځي تړلي دي او په داسې یو طرحې باندې کار کوو چې د هغه له مخې به اسلامي حجاب جوړ کړو، تر څنګ یې د نصاب اسلامي کولو خبره کوله. حال دا چې تعلیمي نصاب د افغانستان له پخوا نه اسلامي و او موږ د نصاب په برخه کې هیڅ داسې مورد نه لرو چې هغه د اسلامي ارزښتونو سره زموږ کلتوري ارزښتونو سره په ټکر کې واقع
مېرمن آریانو بخې. دوی خو وایي په ټولو مواردو کې تقریبا دوی خپل معیارونه جلا بولي، یعنی هر څه چې په پخواني حکومت کې و د دوی له نظره د دوی په تعبیر باندې هغه متفاوت و یا د دوی په معیارونو برابر نه دي. اما دوی اوس دا خبره کوي چې خپل قومي مشران دانه غوړي، دا خبره څومره حقیقت لري؟
همدا وایم چې کچیر موږ په پرختیا هم د دوی دا خبره ومنو چې موږ کلتوري محدودیتونه لرو، موږ په ټولنه کې په خاصه توګه د پښتنو په سیمو کې، نو دا اوس کلار شو موږ سروي وکړو د پښتنو په سیمو کې موږ ډیره د سنجونی لرو چې ماستری ته کچې پولیس دا کړی کړی دي. زه خپل چې دا د افغانستان لاغه ولایتونو نه یم چې په کلیو باندې کې موږ ژوند کړی دا، په کلی کې مکتب لوستای دا، موږ لسانس کړی، ماستری هم کړی دا او تر دې لا نور هم مختل چې پولیس دا کړو ته ادامه ورکوم. دا رنګ د ما د کورنۍ نور غړي چې دا اوس په لری پرتو سیمو کې اوسېږي، هر یو یې په تیر دور کې سبق ویلی و په ژورنالیزم یا د رسنو په نورو برخه کې فعال وي، لوړې زده کړې درلودلې. نو زه په دې باور یم چې دا لکه څنګه چې دوی د محیط د امن کولو، د نصاب د اسلامي کولو او د په اصطلاح د اسلامي ایجاب د جوړولو په برخه پلمې دوی د نجونو د تعلیم په برخه کې جوړې کړې، دا یو بل پلمه ده. حال دا چې د یو په اوږدو کې مونږ ولیدل چې ډېر ځله قومي مشرانو دا غوښتنه وکړه، دا تقاضا یې له امارت نه مطرح مطرح کړل چې د نجونو ښوونځي پرانیزي، دینی علماو دا مسله مطرح کړه. که چیرته موږ فرهنګي محدودیتونه موجود نو یې قومي مشرانو دا موضوع بار بار مطرح کوله او دا غوښتنه یې له امارت نه کوله چې ښوونځي پرانیزي. دا په دې معنی ده چې موږ په کلتوري لحاظ ستونزه نه لرو، خو دا هسې دوی یوه پلمه جوړه کړې ده تر څو دا ښوونځي دوی تړلې وساتي.
د هیواد په ځینو شمالي سیمو او له هغې ډلې په بلخ ولایت کې هم ځینې ښوونځي د شپږم نه د پورته ټولګیو ښوونځي خلاص دي، نجونې ځي. دا دوه ګونی چلند څه معنی؟
البته دا ډېر نادر مثالونه دي، ډېر کم موارد دي چې ښوونځي د نجونو پرانیستې دي. خو دا چې په ځینو ولایتو کې دا ښوونځي پرانیستې دي او په باقي په ټولو ولایتونو کې دا ښوونځي تړلې دي، نو دا په دې معنی ده چې دوی د یو حکومت په توګه باندې دوی یو واحده کړنلاره، یو واحده اراده او تصمیم په دې رابطه کې موجود نه ده چې ښوونځي د پرانیستل شي یا د تړلي. معنی ده چې د دوی د رهبري سطح کې هم دا رقم ته اختلافات او ستونزې شته دي چې ځینې د دې طرفدار دي چې ښوونځي د پرانیستې وي او ځینې بیا مخالفت لري. برخه کې اسلامي امارات په عنوان د حکومت کې چیرته ځان مترقي او ځان یو حکومت غني، نو هغه ته لازمه ده چې په دې برخه کې په ډیرو نور مواردو کې یو مشخص اداره ولري، مشخص تصمیم ولري او مشخصه پریکړه ولري. حال دا چې دا په دې مفهوم ده چې دوی تر اوسه پورې په عنوان د حکومت مطرح شوی نه دي، په عنوان د حکومت ځان جوړ کړن نه، بلکې د یوې دلګۍ په توګه مطرح دي. ځکه هم خو په دلګۍ کې په یو وخت کې بیلابیل تصمیمونه، په یو وخت کې بیلابیل پریکړې، چې دا متاسفانه د انجونو د ښوونځي برخه کې موږ ګورو. موږ خوشاله سو چې ځینو نادر مواردو کې دا رقم ته ده چې ښوونځي پرانیستې دي، اما دا په دې معنی چې دا ټولې هسې بهانې دي چې دوی جوړې کړې دي او دوه ګونه چلند کوي. نو متاسفانه دا حالت ډېر دردونکی ده. دا نن سبا کال پوره کیږي خو د موږ نجونو سرنوشت لا ناروښانه پاتې ده.
د نجونو د تعلیم لیوې مدافع فعالې او د پخوانی حکومت د پوهنې وزارت د مطبوعاتو څانګې له مشرې تورپیکۍ آریان و چې د افغانستان کې د تعلیمي نظام د محدودیتونو په وړاندې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم د سپورت لډګره.
د افغانستان د ځغاستې ملي لوبډلې غړي د اسلامي هیوادونو د یووالي سیالیو نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړه. د اسلامي هیوادونو د یووالي ورزشي سیالیو په لړ کې د افغانستان د ځغاستې ملي لوبډلې غړي شاه محمود نورزي وکړی شول د 100 مترو واټن په 100 ثانیو او د 20 ثانیو په 49مه برخه کې وهي او په دې توګه د دې سیالیو نیمه پای لوبې ته لاره ومونده. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست د معلوماتو پر بنسټ نورزي تر دې وړاندې دا واټن په 100 ثانیو او د 20 ثانیو په 21مه برخه کی وهلی و. د اسلامي هیوادونو د یووالي سیالۍ د ترکیې په کونی ښار کې روانې دي. د دې لوبو د ځغاستې سیالیو نیمه پایلو به نن شوه کیږي. د غور ولایت په کچه د فوټبال غوره لیګ سیالۍ پیل شوې. د افغانستان فوټبال ملي فدراسیون له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوی د غور ولایت د فوټبال غوره لیګ سیالۍ د دې ولایت په مرکز فیروزکو کې د 100 لوبډلو په ګډون پیل شوې. په دې لیګ کې د ښاروالۍ اتفاق آرش، مایوان، سیاکو، سفیدکو، امید فیروزکو، پیروزی، شاهین، د خراسان د کمپنی گروپ او کوهستان لوبډلې سره سیالي کوي. دا سیالي چې د مرکزی ولایتونو د غوره لیګ سیالیو لپاره د غوره لوبډلې د انتخاب لپاره پیل شوې 45 ورځې به دوام وکړي. هند د آسیا جام کرکټ سیالیو لپاره خپل لوبډله اعلان کړه. د هند کرکټ پرون ناوخته د خپلې ملي لوبډلې هغه نوملړ خپور کړ چې په راتلونکي آسیا جام سیالیو کې وو لوبیږي. هندي لوبډلې ته مشهور توپوهونکی ویرات کوهلی او کی ایل راهول بیرته راستانه شوي دي، خو تیز توپ اچونکی جسپریت بومرا د ملا د ټپ له امله په لوبډله کې نه دی اخیستل شوی. د هند کرکټ بورډ ویلي بومرا د دوی له غوره توپ اچونکو څخه دی او په دې خاطر یې په آسیا جام کې نه لوبوي چې نوموړی په پوره ډول راتلونکي نړیوال شل اوریز جام ته تیار شي. د آسیا جام د اګست په 18مه په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي چې لومړی لوبه به هم د افغانستان او سریلانکا ترمنځ وي.
تاسې آزادۍ رادیو ته غوږی یاست.
راپورونه، مرکې او اوریدونکي.
افغانان زده کوونکي او ښوونکي لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندیدو په اړه د طالبانو د پوهنې وزارت څرګندونې ناسمې بولي. د طالبانو د حکومت د سرپرست وزیر د پوهنې سرپرست وزیر نور الله منی پرون ویلو په افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو بندښت د کلتوري محدودیتونو له امله دی. طالبانو له تیر یو کال راهیسې لشپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بندېدلو د پریکړې بېلابېلې بهانې کړې دي. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
طالبانو وقت له رسیدو وروسته له تیری وکال رئیس د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بېلابېل لاملونه پوګته کړي او تر ټولو تازه یې د دوی د پوهنې وزارت د سرپرست څرګندونې دي. نورالله منیر پرون دوشنبه خوست ته د سفر پر مهال ویلي د نجونو یو شمیر ښوونځي د کلتوري محدودیتونو له امله تړل شوي، خو افغانان ښوونکي او زده کوونکي د نورالله منیر دا خبرې ناسمې بولي. یوه ښوونکي نیلوفر وایي
هیڅ سند نشته چې طالبان وایي موږ خلک قانع کوو. همدا اوس موږ خپلوانو له دې امله چې نجونې ښوونځي ته نشي تلی خپل ټول شته یې پرېښودل او ګاونډیو هیوادونو ته د خپلو نجونو د زده کړو لپاره کډه شول.
کابل میشتې فروزان د طالبانو د پوهنې وزیر څرګندونې ردوي او وایي طالبانو له راتګ وړاندې میلیونونه نجونې ښوونځیو ته تللې او زده کړې کولې.
به نظر ما هیچ مشکل فرهنگی وجود
زما لاهنده هیڅ فرهنگی ستونزه نشته، ځکه د جمهوریت پر مهال نجونو درس ویلې، تحصیل یې کاوه، کار یې کاوه او له سړیو سره یو ځای په ټولنه کې په ټولو چارو کې شریکې وې،
تر جامعه خود شریک بودن.
د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد او د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد راین د دې راپور تر خپرېدو د خلکو د نیوکو په اړه زموږ پښتنو ته ځواب رانه کړ. طالبانو له دې وړاندې هم د نجونو د ښوونځیو د بندېدو په اړه بېلابېلې خبرې کړې، کله یې شریعت بهانه نیولی، کله یې نصاب، کله هم د بودجې کمی او تازه کلتوري محدودیت. د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر دا هم ویلي چې دوی به د خلکو د راضي کولو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي، خو د دولسم ټولګي زده کوونکي تمنا چې طالبانو پرې ښوونځی بند کړی نو دوی غواړي چې هر څه ژر ښوونځي بیرته پرانیزي.
غواړم وپوښتم ستونزه چیرې ده چې ښوونځي نه پرانیستل کېږي؟ له اسلامي عمارت زما غوښتنه دا ده چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې
پرانیزي.
اخوا د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د جرمنی له شپیګل مجلې سره مرکه کې ټینګار کړی چې افغانان غواړي لونی ښوونځیو ته ولاړ شي. ښاغلی کرزی ویلي له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل د پاکستان پلان دی. ښاغلی کرزی په دې مرکه کې زیاته کړې د نجونو د زده کړو بندول د منځوي افغانستان په معنا دی چې ونشي کولای په خپلو پښو ودرېږي. د ښځو له زده کړو پرته د مړ شوي هیواد په توګه یو، سره له دې چې هر ورځ په کور دننه او له بهره له طالبانو د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه کېږي، مګر تر اوسه په دې اړه هیڅ کوم څرک نشته. له دې وړاندې طالبانو په دې اړه د یوې طرحې جوړولو خبره هم کړې، خو ښکاري چې هغه هم یوازې یوه بهانه وه.
ازادي
راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
په اورزګان کې د رسنیو کارکوونکي وایي چې د دندو پریښودو ته اړ شوي دي. له بلې خوا د طالبانو سیمه ییز چارواکي هم د رسنیو اقتصادي ستونزې مني، خو وایي هڅه کوي چې دا ستونزې حل کړي، خو تر اوسه په دې کار نه دي بریالي شوي. په دې اړه نورحال ازموک د همکار په راپور کې.
په اورزګان ولایت کې د رسنۍ یو شمیر مسولین وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې خپل ډیر کارکوونکي ګوښه کړي او یو شمیر نور یې په وړیا توګه کار کوي. دوی خبرداری ورکوي که وضعیت همداسې دوام وکړي شاید ټولې رسنۍ خپل فعالیت ته ودروي. په دغه ولایت کې د سلام اورزګان خصوصي راډیو مسول بریالي انصاري د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له هغه وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي د اقتصادي ستونزو له امله یې 90% کارکوونکي له دندې لرې کړي.
تقریبا لس کسان ته موږ معاش ورکولی او ځینې جنور سره په وړیا ډول باندې کار کولی. اوس یوازې 15 کسان لرو چې پاتې 19 کسان مو ټول جواب کړل د معاش په خاطر باندې چې موږ هغه ته معاش نه شو ورکولی.
لدی سره په دغه ولایت کې د پیوستون ژغ راډیو د نشراتو مسول شاه محمود همدرد وایي لدی سره زیات شمیر کسان اوس په وړیا توګه کار کوي او یا هم دومره معاش ورکول کیږي چې هغوی ته بسنه نه کوي.
دغه و یا ته کسان چې اوس دلته زموږ سره کار کوي د دوی لپاره هم داسې معاش نشته چې د دوی بسنه ورباندې وسي. کومې کورنۍ ستونزې چې دی لري د اقتصاد په برخه کې هغه ستونزې ورباندې حل سي، یا هم نه ورکول کېږي یا هم ډېر کم اندازه ورکول کېږي.
د رسنیو مسؤلان پر افغانستان له واکمنو او د رسنیو له ملاتړو بنسټونو غواړي چې له رسنیو او خبریالانو مالي ملاتړ وکړي. احسان الله ملسمال چې په اروزګان ولایت کې د شمع راډیو مدیري مسؤل دی، ازادي راډیو ته ویل که چیرې وضعیت همداسې دوام وکړي نو د ګڼو رسنیو دروازې به وتړل سي.
که رسنۍ د اوسني بد اقتصادي وضعیت سره مخې ډېره سخته ویره شته چې دا رسنۍ به په اروزګان کې دا به تړل کېږي او دغه شل کلن لرستراړونه به موږ د لاس ورکو.
په اروزګان ولایت کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې ولایتي مسؤول لطیف ظاهری له نړیوالو مرستندویو بنسټونو غوښتنه وکړه چې په اروزګان ولایت کې له میشتو خبریالانو او رسنیو سره مرسته وکړي.
نو زموږ پر نړیوالو مرستندویو بنسټونو او په ځانګړې توګه د رسنیو پر ملاتړو بنسټونو غږ دا دی چې له افغان رسنیو په ځانګړې توګه په اروزګان کې له میشتو رسنیو مسؤولانو دفترونو او کارکوونکو سره مالی مرسته وکړي تر څو دوی بیا راپورته سي، بیا پر خپلو پښو ودرېږي او بیا هغه مسؤلیتونه چې د دوی ور له غاړې دي په ښه توګه سرته ورسوي.
هاخوا پر افغانستان خو په ځانګړې توګه پر اروزګان واکمن طالبان هم په دغه ولایت کې د رسنیو اقتصادي ستونزې مني او وایي چې هڅه کوي د رسنیو ستونزې حل کړي خو تر اوسه پورې په دې کار نه دي بریالي سوي. د بیپلی خبریالانو سازمان او د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې د سروې د معلوماتو له مخې چې د 2020 کال په ډسمبر میاشت کې سروې ترسره کړې، له 1523 رسنیو 201 چاپي تصویري او غږیز رسنیو د بېلابېلو ستونزو او دغه راز په ځانګړې توګه د اقتصادي ستونزو له امله تړل سوي دي. د دې سروې له مخې په افغانستان کې له 1490 خبریالانو له جملې څخه 15928 خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي.
په راپور کې مو واورېده چې په اروزګان کې د رسنیو کارکوونکي د مالي ستونزو له کبله خپلو دندو پرېښودو ته اړ شوي دي. که څه هم طالب چارواکو د دوی اقتصادي ستونزې منلې دي خو وایي چې لا تر اوسه په دې نه دي بریالي شوي چې دغه ستونزې حل کړي. په دې برخه کې هم ورزو ستاسو لنډو غږیزو پیغامونو ته.
تعلیم سره هیڅوک حساسیت نه لري او څوک چې حساسیت لري هغه خپل ماشومان په مکتبونو کې یا کورونو کې نه داخلوي. او زه ته زړه وایي سکولونه هغه شي اس یو بهر نه دسیسه ده باید چې موږ افغانان تل آزاد او مسلمان ملت تاسو په خپلو اولادونو باید تعلیم وکړو، په هم په بچو جنکو او هم په هلکانو لکه څنګه چې په نورو اسلامي ملکونو کې کېږي. او دا هر څه یو بانه ده، خپله ماده چې بعضې خلک نه غواړي په هغې پسې څوک کور ته نه ځي چې راشي خپل لونه په مکتب کې په زور داخل کړي.
موږ له دې عمارتو څخه هیله کوو چې غنم ډېر ګرانه دي، تاسې ولې ځانه پوکوئ، ولې نرخونه نه راګرځوئ؟ بل ملک ته یې نه پرېږدئ، بل ولایت ته یې مه پرېږدئ چې ارزانه شي. خپله غله چې باید موږ بر ملک ته ولاړه نه شي، پرولې بل ملک ته ولاړې نه شي، زیدران پسرا روان دی پکاشا کوي، نورو لارو ته پریدی، نورو لارو ته اړوي.
خرور د طالبانو مداهله د جدید د په بارډر کې چې کوم مشکلات دي به حل کی. د دې په وړاندې باندې خلک بیزت کیږي، سود سر بیزت کیږي، وای تذکری مو د امارت په نامه دي. اول تذکری مو د امارت په نامه دي، جمهوریت سره ول دي د امارت په نامه کړی دي، اول ته به د خلکو مشکلات ته هم نه کوري.
زه محمد اجمل له لوګر ولایت څخه تاسو ته د پیغام پریدم چې د لوړ پوړو چارواکو څخه دا وختن لرم چې دغه د کانکور امتحان څه وخت اخیستل کیږي. دا خو مخکې په جوزا کې اخیستل شوی، اوس څنګه وځنډېده؟ د چا چې کوششونه کړي زحمتونه دا ټول په اوبو کې لاهو سول. په دغه په اړه موږ ته لږ معلومات راکړئ.
زه د فرا د بلابولک د سیاه ځنګل د کلي یم، حاجي جان اغا نومېږم. وګورئ مسلمانانو وړونو چې دغه څره کم د دغه افغانانو سره ظلمونه کیږي، دغه که د ترکیې پر مرز و د ایران پر مرز وي او که د افغانستان و د ایران پر مرز وي، دغه ښه کار نه ده. دغه موږ غوندو تیسې وګورئ استی او اوس د ازادۍ رادیو ته هم د خبرنګارانو ته وایم چې دغه ضبط ما پرې ایښی دی، اتمن بیا تیس نشروئ او ټولو نړۍ ته بیا ښه استی.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.
بیا هم ستړي مشه د مازیګر څلور نیمې بجې شوې د خپرونې په دویمه نیمایي کې درته د نیمه نړۍ پروګرام لرو خو تر ټولو مخکې خبرونه په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژنې وروسته د امریکا دفاع وزارت وایي دې پیښې وښوده چې که څه هم امریکا په افغانستان کې سرتیری نه لري خو ترهګریزې ډلې ځپلی شي. د پنټاګون د پالیسۍ مرستیال کولن کال پرون خبریالان ته وویل تیر کال له افغانستانه د امریکایي سرتیرو ایستل د دې ښکارندوی کوي چې د امریکا لومړیتوبونه بدل شوي، خو دوی باور لري چې لا هم افغانستان ته لاسرسی لرلی شي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر پر وژلو بې خبري ښودلې، خو د امریکا د بی پیلوټ الوتکې برید یې د دوحې له تړونه سرغړونه او د افغانستان پر خاوره تیری بللی دی. د طالبانو حکومت وایي له کابل خاره به ټول سوالګر راټول کړي. د هغه بیان له مخې چې د طالبانو د رئیس الوزرا د نومړي معاونیت له دفتر خپور شوی، د طالبانو د مشر مولوی هیبت الله اخونزاده د حکم په اساس د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر ته دنده سپارل شوې چې د نورو ادارو په مرسته په کابل کې ټول سوالګر راټول کړي او د ستونزو پر هواري ژر کار پیل کړي. بیان زیاتوي هغه سوالګر به چې کسب زده ورته به د کار از زمینه برابره شي او د سوالګرو له سرپرستانو به تعهد اخیستل کیږي چې په راتلونکي کې به سوال نه کوي. د طالبانو حکومت له کابل ښاره د سوالګرو د راټولولو لپاره دغه اقدام داسې مهال کوي چې ویل کیږي په افغانستان کې ناوړه اقتصادي وضعیت یو شمېر کسان اړ کړي چې سوال ته مخه کړي. د افغانستان د سری میاشتې ټولنه په لوګر کې د وروستیو سیلابونو سلګونه مصیبت ځپلو کورنیو ته بشري مرستې ویشلې دي. د افغانۍ سری میاشتې ټولنې خبر ورکړی چې د ترکیې د مرستې نن په لوګر کې د سری میاشتې سیمه ییزو چارواکو او د ترکیې د IHH خیریه ټولنې د استازو په مخ کې پر 300 بېوزلو کورنیو وویشل شوې. په دې مرستو کې اوړه، غوړي، خورما او نور خوراکي توکي شامل دي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د اف بی آی ایجنټانو یو پرکور عملیات کړي او د ده شخصي سیف یې پلټلی دی. د ترامپ د کور دا بېسارې پلټنه د هغو قضیو په څېړنه کې د جدیت ښکارندوی کوي چې ترامپ د ولسمشرۍ له وخته ورسره مخامخ دی. د امریکا د عدلي وزارت او همداراز په واشنګټن او میامی کې د اف بی آی یا د څېړنو فدرال دفترونو په دې اړه له تبصرې ډډه کړي، خو نیویارک ټایمز اسپانی د دوو کسانو په حواله چې لدی څېړونکو خبره دی ویلي چې د اسنادو هغه بکس پلټل شوی چې ترامپ له سپینې ماڼۍ څخه وروړی وو. او د خیبر پختونخوا د سوات پولیس وایي په مچنومي سیمه کې له وسلوالو سره په نښته کې یو پولیس افسر ژوبل شوی دی. د سوات ځایي پولیسو پرون رسنیو ته ویلي د مټې په شاوخوا کې د وسلوالو د شتون معلومات ترلاسه شوی و چې پر ضد د اقدام لپاره د پولیسو ډله واستول شوه. د پولیسو په بیان کې راغلي د شور او سردان په غرونو کې عملیات روانو چې نښته وشوه او یو پولیس پکې ټپي شو. ځینو حکومتي سرچینو د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې په دې پیښه کې څلور پولیس ټپیان شوي، خو دا شمېر رسمن نه ده تایید شوی. له ورمو ورځ راهیسې چې د پاکستاني طالبانو ځینې چیکپوړي غړي په افغانستان کې ووژل شول، دا په پاکستان کې امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو دوهمه پیښه ده. تاسیز مغرق لازاده رادیو ری قدر مردون کو پا دویم برخه که با زموگ د نیمه نړۍ پروګرام اوري چې دا د ښځو لپاره ځانګړی شوی دی او تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې دوه پروګرامونه چې یو د میرمنو لپاره او بل هم د اساسي او بشري حقونو پروګرام دی تاسو واورئ.
نیمه نړۍ
سره دمیان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زم نور د دې ژوند خوځ په دامه خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ناروغي پر وخت روختون ته تاک د ټول خلکو له لومړی او ارتیاو څخه ګڼل کیږي. خو یو شمیر میرمنې وایي چې کورنۍ لپاره هم د سختو ناروغي پر وخت روختون ته د تګ اجازه نه ورکوله. خو کله چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو د حجاب او محرم درلودلو خبرې رابرسیره شوې دي، په کورونو کې د دوی ستونزې نورې هم ورزیاتې کړې دي. حال دا چې له اسلامي، انساني او حقوقي اړخه د درد او رنځ درملنه د هر ژوندي موجود حق دی. 55 کلنه مرجانه وایي چې د دوی په کور کې نارینه نه غواړي چې د کور ښځې په وخت سره روغتون او ډاکټر ته ورشي. نوموړی د خپلو دوو لیورو لونو کیسه کوي چې په پیل کې ډاکټر ته د تګ اجازه نه ورکوله. ناروغي دومره زیاته شوه چې بیا علاج ناشونی شو. کورنۍ بیا د ښځینه ډاکترانو نشتون د دې لامل بولي چې میرمنې روغتون ته نه پرېږدي. د یو شمېر ښځو په وینا د کورنۍ سړیو د بهانه له پخوا څخه کوله چې نارینه ډاکټر ته یې نه ورولي. خو له هغې ورځې څخه چې طالبانو په ښځو باندې ځینې بندیزونه لګولي دي، د دوی مشکلات زیات کړي دي. د ناروغۍ پر وخت په کور کې د کلونو مخکې کورنۍ درملنې ورباندې عملي کوي. د کابل اوسیدونکو راځي وایي کله خو داسې هم شي چې د میرمنو درد د روغېدلو پر ځای نور هم ورزیات کړي.
په کلي کې له پخوانی وختونه هم سړیان خپل ښځې نه پرېښودلې چې ډاکټر ته لاړ شي، خپله درملنه په خپل سر باندې خپل کور کې کوله. اوس چې طالبان راغلي د محرم او ایجاب خبرې کوي، او اوس ډیر سخت ګیر شوي دي. خپل ښځې نه پرېږدي چې کور نه بهر وزي یا ډاکټر ته لاړ شي. دغه ښځې مجبوري دي، یعنی د کور خلک یا رقم دوا د بوټي دوایي بوټي ورته ورکوي، یا بالاخره دوی له درده مړه کېږي. دوی نشي کولی چې ډاکټر ته لاړ شي. ډاکټر ته پرې نه دي، بالاخره دغه زهري کېدی شي، زهري بوټي خو رقم بوټي ورته ورکوي، یا بالاخره دوی له درده مړه کېږي.
میرمن انجینر شریفه چې د جمهوریت پر وخت په پکتیا کې د ښځو د چارو لومړنۍ رئیس وه، په یاد ولایت او یو شمیر نورو ځایونو کې د اکثره کورنیو لخوا له میرمنو سره د روغتیا او د ژوند په نورو چارو کې د نادودو او ظلم شاهده وه. نوموړی وایي چې ډېرې میرمنې دا چې په وخت سره روغتون ته نه رسیږي، د زیږون پر وخت مري.
زمونږ جامعه ډېر پاتې شوې جامعه ده، او نرې او ښځې ښه سواد نه لري، ډېر ناپوهي ده. زه د ښځې د چارو رئیس وم، هلته ډېر شیان ما ولیدل، زما زړه وچاولېدل په ښځو باندې. پوهېږي کله چې ښځه مریضه کېږي، نسایي مریضه هم وي، یو دایي یو کوم زاره ښځه راولي وایي دا تا ته کومک کوي، دلته خپل بچي راوړه. ډېرې مړ کېږي ډېرې ښځې په دغه وختو باندې. زه ډېر ما لیدلې، حتی ما ته عریضې هم راولي و، مور او پلار چې زما لور داسې شوې ده، عریضې هم زما سره څو عریضې و. کله چې یو ښځه بیماره کېږي ډاکټر ته ورو، دې ته شرم ده. او ښځینه ډاکتران داخله مونږ ډېر کم لرو. هغې څوک پوهېږي چې هغه تبرکلوز لري، هغه بل معدې درد لري، او هغې په کوم مریض کې اخته دی. دا هغې په نوم باندې یو ښځینه ډاکټر ته بوزي، هلته ګوري چې مریض ده، یو کاغذ ورکړه، یو دوه ګولیګان اخلي، او صحیح تداوي نه کوي، هېڅ نه کوي، او هم نه کېږي ښځې.
میرمن شریفه زیاتوي چې په کلیو او بانډو کې بیا یو بل ستونزه دا وي چې نارینه د کار لپاره له هېواد څخه بهر ځي. د تګ پر وخت هم سپارښتنې کوي چې ښځې د هېڅ ځای آن روغتون ته هم نه ځي.
کله چې واده وکړي دوه درې میاشتې ښځو سره کښېني او بیا دوه درې کاله هغې کار کول ته ځي. پکتیکا کې داسې ده، پکتیا کې داسې ده، او هغه امارات ته ځي، هلته کار کوي، او هغه ښځه بیچاره کوم نوکر غوندې هلته کار کوي، یو لقمه ډوډۍ خوري، بس خلاص. د دې وضعیت ډېره خرابه ده. یو ښځه وه، ډېره ځوانه، اتلس کلنه ښځه وه، هغې لومړی بچی و، هغې ډاکټر ته خاوند فامیل نه دی ور هغه ځای کې، هغه مر شو. د ښځو سره ډېر زوزیاتی ده، ډېر نامهربانی شته، ډېر ظلم او جبر کوي ښځو ته. بامیان ته تللی وم، بدخشان ته تللی وم، مزار شریف ته، پکتیا، پکتیکا، تقریبا دوه ویشت درې ویشت ولسوالي ولایت ته تللی وم. ټول په ښځو باندې ښه پوهېږم د دې ژوند او د دې ژوندانه څنګه دی.
نارینه بیا فقر او بی وزلی لبل لوری څخه د سی مرکزونو نشتون د دې لامل بولی چې میرمنې ډاکټر ته نه ورولي. احمد جان په بغلان کې اوسیږي، وایي چې له دوی څخه روغتونونه لري دي.
د روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسی ځینې دلایل دي. مثلا یو خو د خلکو بد اقتصادي وضعیت دی، د هغوی بد اقتصادي وضعیت دی، اجازه نه ورکوي چې په خپل وخت باندې خپل مریضان روغتون ته ورسوي. او بله خبره دا ده چې اکثره وخت داسې حالات پیښېږي چې په لرې پرتو سیمو کې د اورښتونو، سیلابونو یا ځینو نورو دلایلو له امله لارې خرابې شوي او په وخت باندې خپل مریض روغتون ته نه سي رسولی. نو دا ټول د دې لامل کېږي چې حتی مریضان د همدغو ناروغیو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي، بالخصوص د زیږون پر مهال د ښځو له ستونزو سره مخامخ کېدل چې کېدای شي د ماشوم د ژوند له منځه تلو همدارنګه ښځې ته د لویو مشکلاتو د پېښېدو لامل شي.
خو ټول نارینه بیا د میرمنو د درد او رنځ پر وړاندې بې پروا نه وي. دوی ډاکټر ته د تللو مخالفت نه کوي، ځکه پوهیږي چې ښځې هم د دوی په څیر خوږ احساسوي او درملنې ضرور وي. د کابل اوسیدونکی نقیب له نور خبرو سره.
موږ ته د میرمنې خور مور ټول ژوند ارزښت لري، نو دا خو اوس پخوانی وختونه نه دي. خلک ټول پوه شوي د ښځو حقوق ته اوس درناوی شته دی، او خلک پر وخت روغتونونو ته خپلې میرمنې وړي. که چیرته موږ خپلې میرمنې په وخت روغتون ته یونسو، نو د هغوی زیان هم موږ ته وړي. ناروغ شي، هغه کور کار نه شي کولی، هغه زموږ له لاسه ځي او خپل ژوند به هم له لاسه ورکړي. کله چې ژوند له لاسه ورکړ، نو بیا بیرته د خپل کور جوړول یا د خپل ژوند جوړول دا په ډېرې سختۍ سره کېږي، ځکه چې دلته افغانستان کې اوس فقر بیخي زیات شوی دی. کله چې فقر زیات سي، نو کوزده یا واده یا ژوند جوړول به پسه وشي. نو اوس د پخوا په پرتله یو څه دا کمی شوي دي. خلک خپلو میرمنو ته ارزښت ورکوي، د هغوی حقونه پیژني او روغتونونو ته یې پر وخت وړي.
ډاکتران هم وایي چې میرمنې د کورنۍ هغه غړي دي چې له دوی پرته ژوند نیمګړی دی. که دوی ناروغه وي، نو ټوله کورنۍ به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. نسایي ولادي ډاکټره نسرین اوریاخیل وایي چې نارینه وو ته پکار ده چې د میرمن خوږ عادي ونه ګڼي، په وخت یې درملنه وکړي او له رواني اړخه هم دوی ته ډاډ ورکړي.
دا خو باید هر کور پوسی چې ښځه هغه اساسي ستون د فقرات د کور ده، او د هغې دپاره باید احترام وسي. د هغې صحتمندي، د هغې خوشحالي، د هغې د تداوي مورد کې باید جدا برخورد وسي. هغه څوک عقل ولري د منطق له نظره، که ښځه یې مړه سي او اولادونه یې خوار سي، خپله خوار سي او کور یې بې نظمه سي، آیا کور کله بیا ورته کومک کوي چې هغه د دې دا بدبختیانې تنظیم کې نه کوي؟ د هغې دپاره زه هیله لرم چې د خپل د کور شمه چې ښځه ده، هغه همیشه ډېره صحتمنده وساتي، احترام ورته وکړي، او په هغه خپل د توانایي په اساس باندې د هغې د روغتیا لپاره همکار وسي.
دینی عالم محمد الله سیدزاده وایي چې د اسلام دین ښځو ته د درملنې اجازه ورکړې ده، او کله چې د دوی ژوند په خطر کې وي، نارینه ډاکټر هم ورته محرم بلل شوی دی.
که چیرته یو مسلمان په یو مرض اخته کیږي، هغه ته دا لازم دی چې د خپل د مرض د دوا په لټه کې شي. که دوا ورته په اسانۍ سره لاسته ورسي او که په سختۍ سره. که چیرته ښځینه طبیب د دې مرض د علاج په خاطر نه پیدا کیږي، نو بیا دا کولی شي چې یو مسلمان حاذق طبیب ته مراجعه وکړي. که خدای مکړه دغه مریض د همدغه مرض نه وفات شو، نو هغه چای چې د درملنې مخه نیولې ده هغه به پکونه.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شوه چې درملنه د ټولو ژوندیو موجوداتو حق دی. په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420224 شپږ سوه یو. دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښې چارې.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یې غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اساسي او بشري حقوق.
السلام درن اوریدونکو، اساسي او بشري حقوق خبرونه ته مو هر کله کوم. خوشاله يم چې به هم اساس پترنو زر کې حاضر شوم. نن په خبرونه کې د سفر د حق په اړه بحث لرو. په بحث کې همرا سره دی پوهان ډاکټر نجمان مسعودي، افغان حقوق پو. په پیل کې به نجمان صاحب ته راغلاست ویو. نجمان صاحب، کدار ته وای چې د سفر حق یعنی څه؟
د بشري حقوقونه په اساني سره منست نه درغلی. د بشری ټولنې وګړو استرې ګډون کې مبارزه کړې دی او په دې لار کې استر بریا لټوبونه ترلاسه کړې ده. همدارنګه ویل شو چې حقوق جمع د حق دی او حق هم لغت کې په معنا د رښتیا ده، حقیقت ده، ضد باطل ده، مال او دارایی ده، یعنی تکس هم ده. د سفر حق یا د آزادی په معنا د تک او را تک دیواد دننه او به هر کی ده دیواد هر وګړي حق لري بدون د کوم ستونزي سفر وکي. یعنی ایواد هر وګړي حق لري بدون د کوم ستونزي، بدون د کوم جنجال، هر چیرته، هر ځای ته، هر ولایت ته، نیواد هر ولایت، هر دغه ته باید څوکي سفر وکي. یعنی بدون د ستونزي حق لري چې دا سفر وکي او دا خپل ازادۍ نه استفاده وکي.
آیا په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د سفر د حق په تړاو تراغلی نجمان صاحب کڅنګ؟
ستاسو د دې سوال په مورد کې باید وایم چې نړیوالو قوانینو کې ډیر موارد د سفر حق په مورد کې ده. یعنی په نړیوالو قوانینو کې زیات موارد باندې تاکید شوی دی، به خصوص د سفر حق په مورد کې. مثلا د حقوق بشر جهانی اعلامیه، د حقوق مدنی او سیاسی میثاق، اروپایی کنوانسیون، د تک او را تک آزادی تایید کرده. د حقوق بشر جهانی اعلامیه در لسم ماده بیان کوي چې، یعنی در لسم ماده د حقوق بشر جهانی حقوق بشر اعلامیه بیانوي چې هر څوک حق لري د ایواد دننه او به هر آزادانه تک او را تک وکی. یعنی هر څوک کولی شي دیوات دننه بحری، یعنی آزادانه کولی شي څوک تک او را تک وکی. او هم دارنگ دو حقوق مدنی او سیاسی مساق دولسم ماده صراحت لري چې هر څوک په یو هیواد کې قانونی مقیم وسی د تک او را تک حق لري. یعنی دلته یعنی هدف د دې میثاق داده چې، یعنی په اساس د پاسپورت او ویزا، یعنی قانونی تګړی او بل هیواد کې کولای شي چې، یا به هر کې کولای شي چې قانونی کولای شي تګ او را تک وکي. یعنی قانونی مقیمی، یعنی قاچاق در طریق لارنی قانونی در طریق لاروسیگی او پاسپورت و ویزا ولری اگر اساس کولی شي چې انت ته وګورئ تاګه ورته وګورئ او د ازادي نه استفاده وکړئ.
په ملي قوانینو کې څنګه دا موضوع یاد شوی کنه؟
افغانستان اساسي قانون نه در شما ماده بیان کوي چې هر افغان حق لري د ایواد هر ګوت ته سفر وکړي او استوګن شي، خو له هغه سیمو پرته چې قانون منع کړوي. دوهم پاراګراف هم بیانوي هر افغان حق لري د قانون له حکومتونو سره سم افغانستان څخه بهر ته سفر وکړي او بیرته راستون شي. دولت له ایواد څخه بهر د افغانستان د اتباعو د حقوقو ساتنه کوي او بعضی محدودیتونه قانونی محدودیتونه مشته. بعضی محدودیتونه مشته، مثلا کیدای شي چې د ازادي په محدودیتونه هم مخامخ شي، لکه په خاطر د عمومي نظم او امنیت، مثلا جنگ په حالت کې، یعنی جنگی حالتی البته محدودیتونه شته، کیدای شي چې دولت یا حکومت محدودیتونه وضع کی، یا مثلا محکمه حکم په اساس، یعنی په محکمه حکم په اساس هم کیدای شي چې یو تعداد وګړي هیوادوال هم ده حقوق محدودیتونه وضع شي، مثلا کیدای شي نشي کولای چې بعض نقاط ته سفر وکړي او نور موارد هم شته. په دې مورد کې نور موارد هم شته، چې په دې حالت کې دولت کولای شي چې محدودیتونه توکي وضع وکړي. او همدارس د اسلام ستر پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم دی مورد کې وای ټول زمکه د خدای او بندگان ده، وای چې هر چیره استاسو خیر دی سفر او اقامت وکړي. یعنی په اسلام کې هم کوم محدودیت نشته په سفر په مورد کې، دی حق په مورد کې هم تاکید شوی دی. تاسو پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم تاکید کړی دی چې تاسو هر چیرته چې تاسو خیر دی هلته څوکې سفر وکړي او اقامت.
نجمه سه پوسنه شرایطو کې البته په افغانستان کې دغه حق تاسو څنګه ارزوئ؟
استاسو د دې سوال پکله باید ویم چې په اوسنۍ شرایط کې دغه حق، یعنی د سفر حق، یو څه مشکلات سره مواجه ده، په دې خاطر چې نظام نوی ده او د سفر حق په مورد کې مشکلات وجود لري. یعنی بعضی وختونه هیوادوال ته ستونزه پیدا کیږي. په دې مورد کې دولت ته پکار ده خپل محدودیتونه حقوقی قواعد سره سم مشخص وکړي، لکه محدودیت نقل وسایل، محدودیت اوضاع و احوال، محدودیت مجازات او امنیتی موازین، دستور پاتی کیدل، محدودیت ممنوع الخروج کیدل، نظارت قضایی موازین و نور موارد تا باید توجه کی او حقوقی قواعد سرسام دا موارد تا توجه کی ترسو دا استونزه مشکلات چی وجود لري دا رفشی.
دا حکومتونو مکلفیتونه چی دی؟ چه سه باید وکری ترسو دا سفر حق نقص نشی؟
دا حکومت مسئولیت داده چی؟ اول قدم که، لومری قدم که باید پاسپورت توزیع ته توجه کی، بلی خاطر چه منگه ایوادوالو دیر مشکلات لری په خستو ده پاسپورت، یعنی جدی مشکلات لری، حتی په میشتو نشی کولی چه پاسپورت واخلی. یعنی دا ستونزه دوست نده، دا ستونزه تقریبا شل کاله کیگی چه دا ستونزه اشته و مشکلات په پاسپورت په برخه کشته او نشی کولای چه یو هیوادوال چه حقی ده پاسپورت، قانونی حقی ده چه باید واخلی، دیکه مشکلات وجود لری. یعنی دی مورد که باید دولت مکلفیت ده چه تدابیر اونیسی یو لار مورد پیدا کی. اما به نظر دغه اوسنه تشکیل ده پاسپورت ریاست کافی نده، یعنی باید تشکیل تو برابر شی ترتو وش کولای چه زر زر رسیدگی و که بده خاطر چه پاسپورت متقاضی زیاد ده و تشکیل کم دی که باید تشکیل تو برابر شی چه ترسو ده مشکل چی او نور تفاهمنامه همکاری ده ایوادوالو سفر سهولت خاطره باید امزاشی برخی ایوادو سره باید تفاهمنامه امزاشی تفاهمنامه همکاری دی مورد که ترسو سهولت پیدا شی دی ایوادوالو تک را تک ته او بل کنسولی خدمات باید فراهم شی او نور بل مورد باید در امنیت در شهرها و نیزی ترسو هیوادوال شکاوله چه یا ولایت نبل ولایت سفر و کی او دولت مکلف ده چه امنیت و نیزی ترسو هیوادوال شکاوله خبله در حق نه در تگراتک حق نه استفاده و کی او دغه د دولت مکلفیت ده چې دغه مورد ته توجه وکړي تر څو ایوادوال وکولی شي چې آرام سفر وکړي او د دې ازادۍ نه یعنی د دې خپل حق نه استفاده وکړي.
کور ودان نجمان صاحب. قدرمنو دوستانو تاسو ته پوهان دکتور نجمان مسعودی افغان حقوق پو خبرې د سفر د حق په تړه واوریدي او دا وعده دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته مړاله کړه تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو په حضور کې ازریګو تاسو په لوی لاس بارم الله مو مل شي.
میدان خرد شون دک شالو لزورا پڑکی دو دزمکا بچاو دی دو دزمکا دتاو دی ویر